د مینې پیغام.
السلام علیکم زما ګران ملګرو، د نوی امید پروګرامونو سلسلې نه مونږ یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو او امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یی.
ملګرو زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یی او سپناس یی او زمونږ دا پروګرام به اورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د نوی امید پروګرامونو په دې سلسله کې هر هفته تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو. نن به مونږه په یو نوی موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. زما یقین دی چې تاسو به د دې خبرو نه ډیره فایده حاصله کړئ.
زما ملګرو، نن به مونږ تاسو سره په دې پروګرام کې د غاښونو په حق لبانې خبرې اترې کوو. د دې نه علاوه مونږ به د ګنا د اثر په باره کې هم خبرې اترې کوو. زما یقین دی چې دا خبرې اترې به ستاسو ډیرې زیاتې خوښې شي.
ملیکی، ډیر خلک دا نه خوښوي چې د غاښونو ډاکټر له لاړ شي. یو ورځ زه یو واده لتلیو ما، اول ته نورم ډیرې ښځې راغلې وې، نو ما هغې سره ګپ شپ شروع کړو او هغې د غاښونو په هکله خبرې کولې. یوې ښځې وویل، زما خو د غاښونو ډاکټر له تلل بالکل نه خوښ، ځکه چې ما ته د غاښونو نه ډیر درد ملاویږي. بلې ښځې وویل، زم نه غواړم چې د غاښونو ډاکټر له لاړه شم، خو چې کله ډیره زیاته په تکلیف کې یم نه بیا هغه وخت زه د مجبورۍ نه ځم. یوې بلې ښځې وویل، زما په خیال دا ډاکټران ډیر ظالمانی چې د نورو خلکو د درد نه مزه اخلي، ځکه چې هغه اکثر مریضانو له درد ورکوي. او یوې بلې جینۍ پکې آواز وکړو چې څوک د غاښونو ډاکټره جوړېدل غواړي، مونږ د غاښونو په باره کې ډېرې خبرې وکړې او ډېر ګپ شپ مو لګولو. زما ملګرو داسې ډېر خلک دي چې هغه د غاښونو ډاکټر له تلل نه غواړي.
زما ملګرو، نن یو ځل بیا ډاکټر صاحب مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی او مونږ غواړو چې دا غنه د غاښونو په حق لبانې یو څو خبرې ترې وورو. زما یقین دی چې تاسو به دې نه ډیر څه زده کړئ. ډاکټر صاحب، مونږ تاتار کلی وایو، ستاسو د راتلو ډیره مننه.
زما خویندو، ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو دلته یو ځل بیا مال دعوت راکو. زما ملګرو، ما ته پته ده چې ځینې خلک د ډاکټر په حقله څه سوچ کوي، خو ډیر خلک دي چې هغوی د غاښونو ډاکټر لنه ځي او د دې په وجه هغوی باندې د غاښونو ډیر خراب درد راځي او ان تر دې چې په اخر کې خپل غاښونه هم بیلي او وی باسي، او داسې کول به ډیر بد وي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیره مننه چې تاسو نن راغلی او تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. او حقیقت خدا دې چې زم ډاکټر لتلو نه ډیره یریږم.
خو هما ته فکر م کوه، زه ستاسو د غاښونو علاج کولو نه یم راغلی، زه به صرف تاسو او خپلو خوږو اوریدونکو سره د دې په حق له خبرې کوم چې څنګه به د خپلو غاښونو خیال ساتئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
زما ملګرو، کې دې شي چې تاسو باندې د غاښونو درد تیر شوی، په ما باندې دا حالات تیر شوی دي. هو، ما تا باندې چرته د غاښونو درد راغلی دی؟
او بالکل ملکی، زه تر هغې پورې ډاکټر له نه ځم تر څو چې مې غاښونه خراب شوي نه، او زه ته ډیره درد منه شوی نیم.
خو زما خویندو، ما سره نن ستاسو د پاره یو ډیر ښه زیری دی.
ته رښتیا وې ډاکټر صاحب؟ دا څه زیری دی؟
او زه رښتیا ویم، د غاښونو د درد نه او ډاکټر له تلو نه د بچ کېدو د پاره د ټولو نه ښه طریقه دا ده چې صرف برش کوئ.
ډاکټر صاحب، تاسو همیشه داسې وایي چې بس برش کوئ، خو صرف برش کولم دومره آسان کار نه دی.
ملکی، ستا خبره بالکل ټیک ده. زمونږ په خوله کې بشمیره واړه واړه جراثیم وي چې ورته بکټیریا ویلی شي. کله چې مونږ خوراک کوو، نو د خوراک وړې زرې زمونږ په غاښونو کې انخلي او بیا د دې په وجه زمونږ غاښونه زیړ شي. او زمونږ په خوله کې چې کوم بشمیره جراثیم یعنی بکټیریا وي، نو دا د هغوی دپاره خوراک جوړ شي، د دې نه تیزابیت پیدا کیږي او د دې په وجه زمونږ غاښونه خرابیږي او چنجنیږي. زما ملګرو، که چېرې مونږ خپل غاښونه نه صفا کوو، نو بیا به دا ډیر ګنده کیږي او دا واړه جراثیم یا بکټیریا به زیات نه زیات تیزابیت پیدا کوي او وخت تیرېدو سره سره دا تیزابیت زمونږ په غاښونو کې سوری کوي. او چې کله دا سوری غټ شي، نو بیا د دې نه مونږ ته ډیر زیات درد ملاویږي او بیا مونږ له پکار وي چې ډاکټر له لاړ شو او خپل غاخونه ډکو، یا خدا سوري دومره غټ شي چې بیا په اخر کې مونږ له پوره غاخ وستل پکار وي.
نو ډاکټر صاحب زه کماله پکار دی چې زه هر ورځ برش کوم، نو بیا به زه د غاخونو ډاکټر له ډیره زر نظم.
او هما بالکل، د غاخونو ډاکټر له د تلونه مونږ له یاره نه ده پکار. زما پوره یقین دی هما چې ته به خپل کور او کوټه صفا کې، او زما یقین دی چې ته به هم داسې کې. کله چې تاسو جارو وخی نو ګند د کټ لاندې نه دیکه کوي او نه یې ګوټونو ته دیکه کوي، بلکې دا تاسو صفا کوي. نو دغه شان زمونږ غاخونه هم دي، برش هم په دې طریقه کار کوي. برش زمونږ غاخونه صفا کوي او د دې نه زیړوالی او ګند لرې کوي.
نو ډاکټر صاحب مونږ ته ووایا چې د برش کولو ښه طریقه څه ده.
ملکی تا ډېر ښه تپوس وکړلو. تاسو صرف داسې مه کوئ چې په غاخونو باندې یو طرف ته او بل طرف ته برش ووهئ، بلکې چې کله پاس غاخونو باندې برش وخی نو هغه په لاندې طرف راولئ، چې دې سره ستاسو غاخونو نه ګند راوځي. او دغه شان چې لاندې غاخونه برش کوئ نو برش په بره طرف بوزئ، چې دا ښه طریقې سره صفا شي. او یاد ساتئ چې صرف بهر نه خپل غاخونه مه صفا کوئ، بلکې دننه هم صفا ساتئ.
ډاکټر صاحب کچری برش نی نو بیا څه کولی شو؟
هما کچری برش نوی نو صفا کپڑا را واخله او په ګوته باندې هغه سره خپل غاخونه صفا کا. او کچری تا سره د غاخونو صفا کولو د پاره ټوت پیس یا پودر نوی نو هیڅ خبره نه ده، صرف کپڑے استعمالولو سره ته خپل غاخونه پاکول شي.
ډاکټر صاحب کله چې زما بچی واړو نو ما ته نو معلومه چې زه وکړه دا غاخونه برش کول شروع کوم.
هما تا ته پتاشتا چې تا له د ماشوم غاخونه برش کول پکار دي. دا ضروری ده چې د ماشومانو غاخونه صفا کړی شي. کله چې د ماشوم اړومبي غاخونه راوخیږي نو پکار دي چې هغوی له غاخونه برش کول شروع کو.
ډاکټر صاحب که هغوی ډیر واړه وي نو بیا موږ له پکار دي چې داسې وکړو؟
او بالکل، ځکه چې کله ماشوم پیس کی نو دا هم د جراثیمو دپاره خوراک دی، او دا جراثیم د وړو ماشومانو غاخونه هم چنجنولی شي. کله چې وړو ماشومانو لپی یا خوراک ورکوي نو بیا د خپلې ګوتې نه صفا کپړه تاو کوي او په آرام سره د هغوی غاخونه صفا کوي. او چې بیا لږ لوی شي نو تاسو هغوی دپاره نرم برش استعمالولی شئ. تر څلورو کالو پورې ماشومان صحیح طریقې سره خپل غاخونه نشي برش کولی، نو پکار دي چې تاسو د هغوی مرسته وکئ او هغوی ته دا ښودنه وکئ چې څنګه به صحیح طریقې سره خپل غاخونه برش کوي. چې کله ستاسو ماشوم برش په خپل لاس کې ونیسي نو تاسو د هغوی لاس ونیسئ او صحیح طریقې سره په آرام آرام د هغوی غاخونه صفا کوي. کیدای شي هغوی تاسو داسې کولو ته نه پرېږدي، ځکه چې هغوی سوچ کوي چې په خپله دا کار کولی شي. په شروع کې به دا ستاسو دپاره یو ګران کار وي، خو مایوسه کېږئ مه. اول د هغوی مدد وکئ او بیا ورته په قلاره قلاره صحیح طریقه وښایئ. د خپلو بچو مدد کولو نه مزه واخلئ. لږ وخت پس به هغوی ازده کی چې څنګه به په خپله غاخونه صحیح طریقې سره صفا کوي.
ډاکټر صاحب ځینې خلک خوي چې صرف سحر د چیو نه مخکې غاخونه برش کول پکار دي.
ملکی دا کافی نه دي. یاد ساته چې څو وختم ستا په غاخونو کې لږ شان خوراکم پاتې شي نو جراثیم یا بکټیریا ستا د غاخونو په تبا کولو باندې شروع کی. نو دا ضروری ده چې سحر د چای سکولو نه پس او ماخام د اوده کېدو نه مخکې خپل غاخونه صفا کړي.
ډاکټر صاحب دا پیژندل زما لپاره ډیر ضروری دي چې موږ څنګه د خپل کورنۍ مرسته کولی شو چې هغه د خپل غاخونو خیال وساتي. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کله د ورونه وینه راځي نو بیا موږ له سکول پکار دي. آیا د ورونه وینه راتلل یو عامه خبره ده که نه؟ د دې څه وجه کېدای شي؟
هما کله چې زموږ عمر زیاتیږي نو بیا دا زموږ دپاره یو عامه خبره جوړیږي. دا یو قسم خبرداری دی چې موږ ته معلومه شي چې څه چل خوشته. کله چې زموږ د غاخونو په مینس کې ډیر زیات ګن جمع شي نو بیا زموږ اورې رو پړسیږي او سری شي او وینه تینه روزي. که چېرې موږ د خپلو غاخونو نه ګن لري نه کو نو د اورو لاندې چې کوم هډوکي وي چې غاخونه په خپل ځای باندې مضبوط نیولي وي نو هغه هډوکو ته نقصان رسیدل شروع شي، زمنګ غاخونه کمزوري شي او په اخیره کې روزي.
زه نه غواړم چې زما غاخونه سره داسې وشي. که چېرې زمونږ ورونه وینه روزي نو موږ د دې دپاره سکولې شو.
د دې دپاره خپل غاخونه صفا کول ضروری دي. او دام ضروری ده چې بیا په ورس کې درې ځله خپل غاښونه برش کو. کچره د برش کولو په وخت ستاسو د اورونه ډیره وینه راوځي نو هیڅ خبره نه ده، څومره چې زیاته وینه ته نه راوځي نو دومره به د دې پړسوب او سوروالی کمیږي او ستاسو اوروی به خیشي. او کچره تاسو نقلي غاښونه لګولي وي نو پکار دی چې هغه هم برش کړئ، ځکه کچره تاسو هغه نه صفا کوئ نو ګن به پکې انخلي او بیا د دې په وجه ستاسو په خوله کې انفیکشن پیدا کېدی شي.
ډاکټران په اصل کې زموږ مدد کوي چې د درد او تکلیف نه خلاص شو، خو دوی په دې کې زموږ مدد نشي کولی چې راته وایي چې راشي او علاج وکړي. دا زموږ خپل مرزي او خپل فیصله وي.
ملکې ستاسو خبره بالکل صحیح ده، کله چې یو کس په وخت باندې علاج نه کوي نو بیا به هغه ته مسله نورم زیات شي، نو بیا به د دې علاج ورته ډیر دردناک شي.
نو زما خو ګوري دنکو سار او ماخام برش کوي، دا زموږ د غاښونو د پاره ډیر فایده ناکه خبره ده، او د خپل کورنۍ مرسته کوي چې هغه د خپل غاښونو خیال ساتي، نو بیا به هغه د غاښونو ډاکټر لتلو نه یره نه کوي.
زما ملګرو کله چې زدا سوچ کوم چې ګن څنګه زمنګ غاخونه تباہ کړي، نو زه همیشا دا سوچم کوم چې دغه شان ګنام زمنګ جون تباہ کړي. زما ملګرو تاسو د ګنا په حق له اوریدلې دي؟ تاسو ته پته ده چې ګنا څه ته وای؟ ګنا هغه کار یا خبرو ته وای چې منګي وکو او صحیح نه وي، او چې د خدای پاک د مرزي په مطابق نه وي. کچره مونږ خپل غاخونه ګنده پریږدو نو بیا به زمونږ د غاښونو مسله زیاتیږي، او په اخر کې به مونږ ته ډیر درد میلاو شي. کیدای شي چې ګنام د وړو سیزونو نه شروع شي، خو کچر مونږ د دې نه ځان خلاص نکو نو بیا به د دې اثر زمونږ په ژوند کې وخت سره سره زیاتیږي او مونږ له به زیات درد او نقصان راکوي. زما ملګرو کیدای شي چې دا تاسو ته ناشنا خبره ښکاري، خو زه به د دې وضاحت تاسو ته د الله تعالی د کلام نه یو قصې سره وکم، کما چې د حضرت داود باچا قصه ده. زما ملګرو حضرت داود علیه السلام ډیر صدې مخکې ژوند تیر کړی دی، او خدای پاک هغه د خپل خلکو بن اسرائیل بادشاه مقرر کړی و. حضرت داود بادشاه ډیر ښه کارونه وکړل، ځکه چې هغه به د دعا په وسیله خدای پاک سره خبرې کولې، او د هغه نه به د هر کار د پاره رهنمایی او مدد غوښتو، او په خاص طور باندې د اهم فیصلو کولو د پاره به خامخا خدای پاک نه د لارښودنې دعا غوښتله. زما ملګرو یو ځل حضرت داود بادشاه په کور کې و، حالانکه هغه له پکار وو چې په جنگ کې د خپل فوج رهنمایی کړي وه. یو ورځ ماخام هغه د خپل کور په چت باندې ګرځېدو، نو هغه د گاونډیانو کور ته وکتل او بیت سبا نومي ښځه ولیده چې لمبلې، او هغه ډیره ښایسته وه. د هغه خوښه شوه، نو هغې پسې نوکران واستول، خو حضرت داود علیه السلام خپل طاقت غلط استعمال کو او هغې سره سم لاستو، او بیا څه وخت پس هغې حضرت داود بادشاه له خبر راولېږلو چې هغه امیدواره ده. حضرت داود فکرمند شو، نو هغه دا منصوبه جوړه کړه چې داسې ښکاره کړي چې دا ماشوم د بیت سبا د خپل خاون نه دی. نو هغه د هغې خاون اوریا پسې خبر ولېږلو چې د جنگ نه واپس راشي او خپل کور کې ښځې سره لږ وخت تیر کړي. خو اوریا ډیر غیرتي او صادق سړی و، هغه نه غوښتل چې په داسې حالاتو کې خپل ښځې سره پاتې شي او خپل ملګري په خطر کې پرېږدي. نو حضرت داود په دې منصوبه کې ناکامه شو چې دا خبره ثابته کړي چې بیت سبا د خپل خاون اوریا نه امیدواره ده. نو د دې خفګان په وجه حضرت داود دا منصوبه جوړه کړه چې د بیت سبا خاون په جنگ کې مخکې کړی شي او ووجلې شي. نو چې څنګه هغه منصوبه کړې وه هم هغه شان وشول. زما ملګرو دې اورېدو سره به حضرت داود ته آرام میلاو شوی وي. اوس هغه د اوریا ښځه اخیستې شوه، نو هغه بیت سبا سره واده وکړو. زما ملګرو، د حضرت داود دا عمل د خدای پاک د مرزی په مطابق نه و. دا هغه د قانون او د شریعت خلاف کار کړی و. دا هغه ګناه کړی و. زنا هغه د دروغو طرف ته بوتلو او دروغو د قتل طرف ته بوتلو. ملګرو، تاسو قتل چې یو ګناه څنګه مونږ د بل ګناه طرف ته بوزي. نو حضرت داود خپل ځان ډیر زیات مجرم محسوسولو. هغه د خپل احساساتو ذکر په زبور شریف کې په دې طریقه کړی دی: خو چې کله ما خپل ګناه پټوله، نو زما بدن کمزورې کېدلو او ټوله ورځ هډوکو به مې درد کولو. هر کله چې شپه او ورځ ستا د اصلاح دروند لاس زما په سر وو، لکه په سخته ګرمۍ کې زور شو ختم زما. زما خوږو ملګرو، خدای پاک ته پته وه چې هغه څه محسوسول. د خدای پاک په کلام کې ویل شوي دي چې هغه د حضرت داود په کار باندې ډیر سخت غوسه و، خو هغه حضرت داود سره ډیره زیاته مینه کوله. نو خدای پاک هغه له یو پیغام وړونکې ورولېږلو. نو حضرت داود ته معلومه شوه چې هغه نه صرف د بیت سبا او اوریا خلاف ګناه کړی ده، بلکې هغه د خدای پاک خلاف هم ګناه کړی ده. زما ملګرو، هغه د خدای پاک په وړاندې د خپل ګناه اقرار وکړو او هغه نه معافي وغوښته. زما ملګرو، پیغامړون کې هغه ته وویل چې خدای پاک به هغه معاف کړي، خو د هغه د ګناه په وجبه د هغه په کورنۍ کې لویه مسله را پیښیږي. او هم داسې وشول، ځکه کله چې موږ څه غلطې فیصلې کوو، نو د هغې نتیجه خامخا راوځي او دا په نورو خلکو باندې هم اثر کوي. زما ملګرو، بیا وروستو حضرت داود په زبور شریف کې ویلي دي: نو آخر هم ما د خپل ګناه اقرار وکړو تا ته، خو ما پټې نه کړې خپلې خطاګانې لتانه. نو ما وویل خپل ځان سره چې خپل سرکشي به مالک خدای ته بیان کم، نو بیا تا زما د ګناهونو خطا معاف کړه.
دا خو حضرت داود علیه السلام څومره زبردست او آسان کار وکړو.
ملکی، دا آسان کار نه و. زما پوره یقین دی چې حضرت داود با د اوریا په وجلو باندې همیشه په خپل زړه کې شرمنده او ځان مجرم ګڼلو، خو د خپل ګناه اقرار کولو او معافی غوښتلو سره خدای پاک د هغه ګناه معاف کړه. زما ملګرو، هغه داسې دعا وکړه: اے خدایا، زما ګناه اوینځه، صفا زړه مالا راکا، په ما کې تازه او وفادار روح واچوا. زما ملګرو، اوس هغه د خپل ګناه معافی وغوښته او هغه د ګناه نه آزاد شو. د دې نه پس هغه د ګناه نه آزاد ژوند تیرولی شو. خدای پاک هغه معاف کو او هغه هم د خپل غلطۍ نه ډیر څه ازده کړل. او په تاریخ کې هغه د بنی اسرائیل د یو خاص بادشاه په تور اوس هم یادیږي.
ډاکټر صاحب، حقیقت خدا دی چې موږ اکثر په ژوند کې داسې کارونه کوو چې هغه د خدای پاک د مرضی په مطابق نه، نو تر څو چې موږ د خپلو غلطو اقرار ونه کړو او خدای پاک نه معافي ونه غواړو، نو تر هغې دا موږ د نورو غلطو او د ګناهونو طرف ته بوزي.
زما ملګرو، کې دې شي چې تاسو اوس د جرم د احساس سره خپل ژوند تیروي او تاسو د خپلو غلطو یا ګناهونو یا د خپلو غلطو کارونو په وجه خپل ځان مجرم محسوسوي. کې دې شي تاسو د کارونو په وجه نورو خلکو ته تکلیف ملو شوي وي. نو داسې قسمه احساساتو سره ژوند تیرول ډیر ګران دي. ستاسو ضمیر هر وخت تاسو ته ستاسو دا غلطي یا ګناه را یادوي. نو زما ملګرو، مایوسه کېږئ مه. که چېرې ستاسو نه څه غلطي یا ګناه شوي وي، نو خدای پاک لراشئ او هغه ته د هر څه اقرار وکئ، هغه نه بخنه وغواړئ. په انجیل شریف کې موږ لولو: که چېرې موږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو، نو هغه وفادار او صادق دی او هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسم بدونه به مو پاک کړي. زما ملګرو، حضرت داود هم داسې وکړل لکه څنګه چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایلی دي چې هغه به تاسو معاف کړي او ستاسو جرم او بدی بدر نه لري کړي. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې خدای پاک نه معافي غواړئ او توبه کوئ، نو بیا به ستاسو ژوند د نوري ګناه یا غلطۍ کولو نه بچ پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو ډیره ښکلی خبرې مونږ ته وکړي. مونږ له پکار دي چې تاسو په دې خبرو باندې هر وخت سوچ او فکر وکړو او دا خبرې یاد وساتو.
زما ملګرو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو زه غواړم چې مونږ ټول په شریکه د خدای پاک نه دعا وغواړو. تاسو مونږ سره په دې دعا کې شریک شئ. خوږ خدایا، مونږ ستاسو شکر کوو چې ته مونږ سره ډیره مینه کوې. او غواړي چې مونږ د ګناه د بوج نه یو آزاد ژوند تیر کو. خدایا زه خاص دعا کوم چې ته زمونږ د هر یو کس ګناه معاف کا، زمونږ ژوند پاک کا. هغه ټولو کارونو او خبرو د پارستانه بخنه غواړم کم چې مونږ کړی دي او هغه ستا د مرضۍ په مطابق نه دي. دا دواز ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین
آمین. زما ګرانو ملګرو، که چېرې تاسو مونږ سره رابطه کول غواړئ نو د دې لپاره زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 3 4 5 1 0 1 5 7، یعنی 00157947710074. او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویب سایټ کې ملاويږي www.pashtoradio.org یا .net.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ په تزان سره ولیکلا، خو اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. خدای پاک ته تاسو له ډیر برکتونه درکړي او د هرې بیماری او رفت نم خدای پاک وساته. امدی سره موږ له اجازت راکړي د لوی الله لاس ته سپارو او تاسو زبور شریف ووري. د الله پامان.
د الله پامان.
و دیرشم زبور. د بدکارانو په حق لزان مو پریشان وا او د ګناګارانو قانونو ته نیت مو بدوا، ځکه دوی به وچی د وښو په شان او شی به مړاوي د بوټو شنو په شان. پا مالک خدای توکل وکا او نیکی کوا، نو پس مکه باندے پا من سر جون کوا. پا مالک خدای کی خوشحال ہوسا نو آغا با پورا کی ستا دا زڑا ارمانونا. ہر سے چتا کے آغا خپل مالک خدای تا اس پارا، پا آغا یقین لارا آغا بشی ستا مددگار، آغا بستا رختینوالے دغه د سحر اسی روخانه کی او ستا سره انصاف با دغه د غرمې د نور اسی روخانه کی. د مالک خدای پړوان دی چپ ودرېگا او په صبر سره داغه فیصلو ته انتظار کوا او د بدکارانو په کامیابی او منصوبو مخفه کیگا. ته قهر او غصه مکوا او مخفه کیگا، دا به صرف تا د نقصان په طرف پرې دي، ځکه چې تبا بشي بدکاران. څوک چې په مالک خدای لري ایمان، دوی بشي ضرور د ځمکې وارثان. په لږ وخت کې به فناشي بدکاران. تاسو به یې لټون کوئ خو پیدا به نه شي بدکاران. د ځمکې وارثان به جوړ شي عاجزان، په خوشحالۍ سره به اوسیږي په امان. بدکاران د صادقانو خلاف منصوبې جوړي او د غصې نه ورته خپل غاښونه چیچي. مالک خدای شریرانو پورې خاندي، ځکه چې هغه د دوی د قضا روز ویني. راکاږي لیندې خپله توره روباسي بدکاران، تر سوچ په مړه کې غریبان او مظلومان. او چې مړه کې هغي څوک دي صادقان، په خپلو تورو به سوری شي د هم دوی زړونه او د دوی لیندې به ماتې شي نه. د یو ساده چې لږ مال او دولت وي، د بدعملو د ډیر دولت نه به قیمتي وي. او مالک خدای به د بدعملو زور ختم کی، خو د صادقانو به حفاظت وکړي. هر وخت د مالک خدای د نیکانو په جون باندې نظر وي او هغوی ته به هغه میراث ورکړی شي چې ابدی وي. په وخت د مصیبت کې به هغوی شرمنده نه شي او دا چې د قحط پر وځو کې به هغوی ماړه شي. خو بدکاران به فنا شي او د خوده دشمنان به لکه د صحرا د ګلونو پشان ختم شي او لکه د لوګي پشان به د نظر نه فنا شي. کر زخلی او اس کلای نه واپس کوي بدکاران اور کوي خیر خیرات په سخاوت سرا صادقان. مالک خدای چې چاته برکت ورکی دوی به د ځمکې وارثان شي خو په چا چې لعنتو کی د دنیا نه به فنا شي. که مالک خدای د نیکانو د کردار نه خوشاله هغه د هغوی قدمونه سمئ که تنده کوخري نو او به نه غورځېږي ځکه چې مالک خدای په خپلو لاسونو کې اوچتئ. ځوانو ما بوډا شوما صادقان مې بے اثری لیدلی نه دي او دا وی بچی مې د ډوډۍ په سوال لیدلی نه دي. آزاد لاس ور کوي سخاوتونه نیکان د دې برکتونه به وګوري دا وی بچیان. د بدو لاس په سر شه خو کارونو ته ځان سپاره نو بیا به تاسو ټول عمر په دنیا کې اوسېږئ. مالک مینه کړي د انصاف سره او هغه به هیڅکله پرې نږدي نیکان. هغه به دوی اوساتي په امان خو تبا به شي اولاد د بدکاران خو نیکانو ته به ځمکه په میراث کې ورکي او صادقان به تر ابده پکې سکونت کی. نیکان خلق خبرې د حکمت کړي او د هغوی ژبه د انصاف خبرې کړي. د خدای په قانون د هغه په زړه کې دی نو ځکه د سمې لارې نه نه خوېږي د هغه خپې. بدکاران صادقانو ته پټ ناست وي او د هغوی د قتلولو موقع لټوي. مالک خدای به یې هغوی ته حواله نه کی. په وخت د عدالت به صادقان مجرمان نه کی او په مالک خدای باندې توکل کوي او د هغه د حکمونو اطاعت کوي. هغه به تا اوچت کی چې ځمکه درله در کی او ته به وګورې چې به د مله تباه کی. ما بې رحمه او ظالمان لیدلی دي لکه څنګه چې شنهونه په خپل ځای کې لویږي خو چې دوباره مې ولیدل هغوی د دنیا نه تللي وو. ما چې کله هغوی لټول نو بیا نه وو. نیکانو او صادقانو ته وګوره د دوی آینده به وي په خیر سره خو باغیان به ټول تباه شي او د هغوی نسل به نیست و نابود شي. مالک خدای نیکانو ته خلاصون ورکوي او هغه په وخت د مصیبت کې دوی ته پناه ورکوي. مالک خدای د هغوی مدد کوي او د بدعملو نه خلاصون ورکوي. هغه دوی بچ کوي ځکه چې دوی د هغه نه پناه اخلي.